السلام علیکم له غرمینه مخکله سبجی دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه د دې خبرونه تخنیکی چاره د شمشاد زادران پر غاړه دی په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکاروي د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټ ردوي چې ګواکې د وسلوال پوس په لیکو کې یو لکو ډیر زر منصوبین خیالی دی د نور موضوعاتو په اړه هم رپورټونه او مطالب اوري خو په سر کې ناجیه ساپۍ درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د روخان منی په سیمه کې چاودنه شوې دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نه اویا وسلوال وژلې او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه د خبرونو تفصیل د ملي امنیت سلاکار د کندوز د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیخه د دې سبب شو چې افغان حکومت د حکومت ولې په برخه کې په خپل ستراتیژي کې بدلونونه راولي سو پر راتلونکي کې د دې ډول پیخو مخه ونیسي حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو ته په وینا کې ویل چې د کندوز پیخه یو لوی چیلنج و خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې د ښار د وسلوالو طالبانو لول کې ویس بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو څلورویشتو ساعتونو تصفیوي عملیاتو په لړ کې اووه نوي وسلوال وژل شوي پنځه شپېته نور ټپیان او څلور تنه یې نیول شوي دي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په کونړ لغمان کابل سروبي د کابل په سروبي غزنی هرات او بادغیس کې ترسره شوي دي دفاع وزارت همدارنګه وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو شپږ منصوبین هم وژل شوي دي دغه تصفیوي عملیات په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د روخان مینې په سیمه کې چاودنه شوې د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال وایي چې دا چاودنه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د رئیس صبرینه حمیدي د ساتونکو پر موټر شوې مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې په دې چاودنه کې د صبرینه حمیدي دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولس مادیز پلان موافقه وکړه د اروپای ټولنې د کمیسون رئیس ژان کلاود یانکر وویل چې په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د سل زرو نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي د نوموړي په وینا یو این ایچ سی آر به په دې برخه کې په یونان کې د پنځوسو زرو کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي د سلوونیا صدراعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی په بروکسل کې د جوړې شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان سوریې عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دا کډوال اوس هم د بالکان لري اروپا ته روان دي خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل کډوالو د سلوانیا خواته مخه کړه په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین بندیزونه د عمل کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغه عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تیرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو څخه د کریمیا ټاپو د زمینه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دي چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. وروسته له دې چې د پولنډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپل ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفارم ګوند له 2 کلونو راهیسې په پولنډ کې واکمن و. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارو کاچینسکی د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ګوند بدلون غواړي.
مونږ ټولو هغو خلکو ته د دوستۍ لاس ورغځوو چې مثبت بدلونونه غواړي. مونږ غواړو چې په پولینډ کې بدلون راولو.
د مقدماتي نتایجو له مخې په پرونیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 468 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولنډ د غړیتوب سخت پلوي و. او د بنگلاديش پولیس وایي د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژلو په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 13 سپتمبر میاشت کې د یوې خیریه موسسې د ایټالوي کارکونکي د وژلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. پولیس وایي له 4 نیول شویو کسانو څخه 3 د سیزر تاویلا په وژنه کې په مستقیم لاس لرلو تورن دي. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د ساته مهم خبرونه اوریدل. د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د کندز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون سبب شوی دی. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست هغه ریپورټونه ردوي چې ګواکې د وسوال پوس په لیکو کې 1.5 لک منصوبین خیالي دي. د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنه هیڅ راس معلومات نه دي ورکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پلاوی په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې کتنه وکړه.
افغانستان د دغه محکمې غړی ده او دا د دولت کار د چې دوی په دې اړه باندې کم قضایا دغه محکمې ته راجی کوي یا کې نه راجی کوي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د ګوړې اچار او د غراس د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اورئ.
د خپلو فعالیتونو په هکله که ووایم، یو مهم فعالیت مو دا دی چې پولریان مو د پولیسو خپله پله له لاندې څخه راوویستل او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ د بدلون باعث شوی دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړې کړې وې د رغېدو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماتانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندز پیښه یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی غونډې ته په وینا کې د کندز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده، او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتی پوستې فعال شوي او ډیر ژر به یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما وطای خود جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا من قریب
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتون زای پر زای کرل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډیر ژر زموږ ځواکونه زای پر زای شي، سو خلک په آرام فضا کې تګ را تګ وکړي. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
د احمد تکل پرابور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. جمهوری ریاست هغه راپور ردوي چې ګواکې د وسلوال پوس په لیکو کې یو لک ډیر زره منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس دوان مرسیال ظفر هاشمی د یکشنبې پورس په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لک ډیر زره کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نشته. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تامونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لک ډیر زره کسان موجود نه دي خو تنخواګانې او امتیازات یې اجرا کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه شمېره له حقیقته لري ګڼي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو یو جامع تصویر دې وړاندې شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسري دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر ترلاسه کړي، څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منصوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیر یې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په سیړنه کې راغلی چې دا سیړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا څېړنه د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قوماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتي ځواکونو د هر اړخیزي ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسی کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هېواد د امنیتي ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته، خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 350,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه چې په افغانستان کې د وسلوال پوس په لیکو کې زیات شمیر عسکر یا منصوبین خیالي دي، په دې اړه د افغانستان د یو بنسټ رپورټ رد کړی. موږ هڅه کوو چې د پوځي چارو له کوم کارپوه سره په تماس کې شو او له هغه سره دا موضوع مطرح کړو. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پلاوی په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی له مرکز څخه تر لیدنې وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. افغانستان د سیمې یوازینی هیواد او د نړۍ په کچه 123 هیواد دی چې د آی سی سی غړیتوب لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پلاوی یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د آی سی سی له مسؤلانو سره په کتنه کې د افغانستان او د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ پر بیلابیل لو اړخونو خبرې شوې دي. احمد تکل په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د پلاوی لغړی مولوی عبدالرحمن هوتک سره خبرې کړې دي. ښاغلی هوتک د مرکې په فایل کې د دې سفر پر اهدافو رڼا اچولې ده.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي
تصویر چې افغانستان سیمه کې د دغې محکمې یوازینی او مخکښ غړی دی، نو د دوی تر پوکس لاندې افغانستان ځینې قضایا هم شته. او اصلا هدف دا هم و چې موږ د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د غړو تایبانیتون دغه کمیسون په افغانستان کې د اکثریت دغسې قضایاو دپاره تاسیس شوی دی چې د خلکو د بشري حقونو حفاظت وکړي. په دې اساس باندې له هغوی سره د بلدتیا او د دوی سره د تعارف دپاره او هم دا چې که آینده وکولای شو په ګډه په افغانستان کې د بشري حقونو د تحققو او د دغسې جنایاتو د ډیرو هغه سترو سترو جنایاتو د عاملینو په حق د څېړنو مسایلو باندې خبرې سره وکړو.
کله چې د بشري حقونو د څېړنې مسله راځي، له دې سره په طبیعي ډول د انتقالي عدالت مسله هم راځي. تاسو وایئ چې په راتلونکي کې کېدای شي چې د افغانستان او د آی سی سی ترمنځ یا د جرمونو د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ احتمال شته. آیا د افغانستان حکومت یا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داسې یو پیشبینی لري چې د افغانستان د تیرو کلونو د جنایاتو مسؤلان به په یو ډول سره آی سی سی ته معرفي کوي؟
اصلا دا خو د دوی اصول چې دي هغه زموږ له اصولو سره متفاوت دي. د محکمې د نړیوالې محکمې آی سی سی دنده په هغو قضایاو کې ده چې د دوی د غړي هیواد په قلمرو کې واقع شوي، یو دوم دا ده چې د ملي محاکمو یا عدلیه او قضایي ارګانونو یعنې د ملي خپله په هیواد کې دننه چې کوم ارګانونه دي د هغو له توان یا له صلاحیت څخه وتلي وي او د خپل رسما د غړي هیواد له لورې څخه دوی ته ارجاع سي، بیا دوی د هغو قضایاو په اړه باندې پلټنه کوي او خپل تصمیم نیسي. بنان افغانستان د دغې محکمې غړی ده او دا خو نو د دولت صلاحیت او د هغوی کار ده چې دوی په دې اړه باندې کوم قضایا دغې محکمې ته راجع کوي یا کې نه راجع کوي. اما د کمیسون یوازې ما عرض وکړو چې د تعارف دغه درلودې چې دوی د کارونو سره بلدتیا ومومي.
که چېرته د افغانستان او د جرمونو د نړیوالې محکمې ترمنځ همکاري کېږي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره او حتی ستاسو خپله له شخصي نظره، د افغانستان د تیرو کلونو د کومې دورې د جنایاتو دوسیه او قضایا کېدای شي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي او د هغو مرسته وغوښتل شي؟
د دوی ټینګار په دې باندې و چې محکمه چون د 2002 کال وروسته د دې اجراءات تر اجرا لاندې راغلي دي، تر قسم تاسیس یې 1998 کې سوی دی، خو اجراءات یوازې د هغو پیښو په یا قضایاو په اړه باندې کولی چې د 2002 وروسته وی. بیا زموږ او په ځانګړې توګه زما مشخصا په دې باندې ډېر ټینګار و ورته چې د افغانستان قضایا چې دي هغه د زنځیر د کړیو په شان یو له بل سره تړلې قضایا دي. یعنی پېښه اوس پېښه شوې وي، 2002 وروسته پېښه شوې وي، هم اکثریت قضایا داسې دي چې عوامل په مخکنیو تر دې په مخ کې پېښو کې وي. یعنی که سړی دغه 15 کلن انقلاب را وګوري یا پر څو پړاوونو باندې وویشي، تقریبا په هر پړاو کې داسې قضایا شته متاسفانه چې هغه د جدي څېړنې وړ دي. بناً از ما خو ټینګار پر دې باندې و چې باید دا قضایا له یو سره سره که دا ملي محاکم کوي، که دا نړیوال کوي، که دواړه یو له بل سره په مرسته باندې کوي په هغه شکل باندې چې ډېر عادلانه وي، او په داسې شکل باندې بررسي شي چې د افغانستان ملي وحدت بشپړتیا د مسایل په جدي توګه په نظر کې نیول شوي وي او هغو ته په هیڅ صورت ځان ونه لوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پلاوی په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې کتنه کړې ده. په دې اړه مو د دې پلاوی د غړي مولوي عبدالرحمن هوتک څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو هم د هیواد د مختلفو مسایلو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه اورو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د لویې جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرانیان له لویې جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لویې جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاده کړې چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بې له قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کېږي او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني دا خبرې راخیستل شوي چې حکومت به یې هیڅکله زور ته تسلیم نشي او د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بېګناه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشټوالی د ولسمشر لاسونه تړلی دي. په مطلب کې راغلی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلی چې دوه کاله وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لویې جرګې په اساس صدارت ته لوړېږي، خو لیکوال ویلي د لویې جرګې د جوړېدو څرک نه معلومیږي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو نه پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راس معلومات نه دي ورکړي. د راستنیدونکو او کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړې ده چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله وځي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپای ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپای ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
کشورهای اتحادیه اروپا
د دې پریکړې په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دي اوریدلي او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولی. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یوه کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلادش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپلو هیوادونو ته ستنه کړی شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره ډېر رسمیت لري، خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې خلاف ده. په دې اړه پام وکړئ د سیفی الله ستانکزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبري پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو که برخه اخلی.
شناخت جامعه بین المللی هست.
نړیوال ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر می ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی آسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې و. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. خغلی حنیف ویل چې دا ستونزه کولی چې د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړۍ مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي او کار تر سره کړي. په دویم مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه خودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنی هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او اوس ویل کیږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په المپیکي سیالیو کې استازي هم ونه لري. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
سپورتي ورزشي خبرونه د لنډو خبرونو وروسته خبريږي. اوس لسمی بجې شوې دي. ناجي صاحب درته د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډي ژوند کوي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي د کندوز پیښه د دې سبب شوه چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي سو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 24 ساعتونو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 90 وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان او 4 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار سلرمې ناحیې اړوند د روخان مینې په سیمه کې 14 شوي چې له امله 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه 12 مادیزه پلان موافقه وکړه. د سلوانیا صدر اعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین بندیزونه د عمل کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. او د بنگلاديش پولیس وایي د ویټالوی مرستندوی کارکونکي د وژلو په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون درې کلن غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویان وویل افغانستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1,100 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون غړیوي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګر ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګر ملتونو په عمومي اسمبلې کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول 2014 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیا کتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو، په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامع سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابت کیږي، فشار د دې چې خطرې کې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1956 او 1960 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسیون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
په فراه ولایت کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي د لوست لپاره کتابونه نه لري او له دې اړخه سره ټکوي. دوی وایي په داسې حال کې چې دوی میاشتې د ښوونیز کال څخه تیریږي خو تر اوسه هم کتابونه ورته نه دي رسیدلي. په دې اړه له احمد شاه فطرت نور جزئیات اورو.
دلته د فراه په ښار کې د احمد شاه ابدالي لیسه ده چې کابو 2500 تنه زده کوونکي پکې په دوو وختونو کې لوست کوي. دغه لیسه د فراه د ښار په منځ او پوهنې ریاست ته څیرمه ده. دغه لیسه زده کوونکي وایي د لوست لپاره پوره کتابونه نه لري او ښوونکي هم پوره لوست نشي ورکولی.
درسونه د ورکړې معلومات او کتاب راموږ او کتاب موږ د کوم ځای وکړو د بازار هم خو فرق کوي، هغه هم د پاکستان چاپ دی.
د دې لیسې مدیر عبدالباقي بارکزی هم د کتابونو د نشتون ستونزه لویه بولي او وایي چې د څو کالو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د هغه په خبره په دې اړه یې څو واره د پوهنې ریاست وړاندیز کړی خو چا ورته پام نه دی کړی.
اووم او اتم او نهم کتابونه پر مخ پروش کال رانله، بیا تر شش کاله پورې کتابونه نسته. بیا یولسم دولسم او لسم پورې هغه بیا کتابونه وه او متاسفانه چې شش کال نور شاگردان د نور ځایت زده کوونکي راغلي دي، بیا هم موږ د کتابو سره د مشکلات سره مخامخ یو. کتابونه پر مخ باندې فیلان هیڅ وجود نه لري، کتاب موږ نه لرو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال عبدالحکیم خپلواک بیا دغه ستونزه ناامني له وجې بولي. د پوهنې ریاست مرستیال وایي چې څو واره په دې اړه پوهنې وزارت وړاندیز کړی خو وزارت وایي ناامني له وجې فراه ولایت ته کتابونه نشي لیږلی.
د اووم څخه تر دولسمه پورې متوسطه ولسه دورې دا پنځه کاله یوه وره کم وزارت معرف مشتره ده. څلور واره دغه شش کال موږ خپل نماینده استولی دی، مکتوبي هره ورځ خبرې کوو. دوی وایي چې کتابونه موږ لرو، یو پلا کاروان جوړ سي د سم چې جنوب غرب لا ټوله چې د یارات ونیسه تر میدان وردګو پورې. دا یو ارت کاروان کېږي اردو په ذریعه دا راوړي.
په فراه ولایت کې کابو 1,00,000 زده کوونکي په 300 بابا ښوونځیو کې لوست کوي چې ګڼ شمېر کتابونه نه لري. د فراه ولایت په پشترود، پشتوکو او شیبکو ولسوالیو کې بیا په دې وروستیو کې څو ښوونځي هم د نامنې له وجې تړل شوي.
The Lobo Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې د زینو لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارز اوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا به د دغه ټیم پر راتلونکو لوبو او راتلونکي ځای څومره مثبت تاثیر ولري. خو په سر کې ریپورت. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې وسنۍ مشر جنرال ظاهر اخبار وایي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د ښاغلي اخبار ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. دغه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګریوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوي مشر جنرال ظاهر اخبار ازادي رادیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلي اخبار وویل چې د ده په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو که برخه اخلی.
شناخت جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر می ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی اسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلي حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبری پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي.
سلیقای شخصی است که میرن.
خغلی حنیف ویل چې دا ستونزه کولی چې د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغیز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2018 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي.
در مرحله اول خود
په لومړی مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي او کار تر سره کړي. په دویم مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرېنښودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنې هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او نتیجه کې لزګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او سویل کیږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2018 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازي هم ونه لري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي له ټیم څخه د 15 ورځنیو لوبو اتلولۍ جام وګاټه. همدا پښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی څخه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د میاسي په اخر کې به معلوم شي چې موږ به رینکینګ څومره اوچت لرلوي، خو امیدوار یم زه هم یا لسم مخم کې به د افغانستان ملي لوبډله قرار ولري پاینده میاسي په جدول کې.
آی سی سی به څومره له دغه سیریز ګټلو نه وروسته افغانستان ته اهمیت ورکوي او بل اخر څه فکر کوي چې نوري لوبي به هم تاسو ته درکې ل بشپړو هیوادونو سره څنګه؟
آی سی سی خو ډیر زیات خوشاله ده او ډیر ښه پوسټونه هم کړی دي او دا یو تاریخي بریا ولا او د افغانستان سره د پنړی کې یو ریکارډ قائم کړ. په لومړي ځل یو دویم عضویت لرونکي هیواد بشپړو عضویت لرونکي هیواد ته ماته ورکړه، هغه په سیریز کې ماته ورکړه. په لومړي ځل اوس موږ سره د 15 ونډ انټرنیشنل سیریز پلار اچولې او دا د افغانستان تاریخ کې لومړی ځل اوس موږ 15 ورځنی سیالیو سیریز له عمل سره چې لوبې کولې او هغه موږ هم په دغه ټولنې ته بلرون کې هیواد نو دا یو تاریخ ساز کامیابی ولا د مبارکۍ ټول هیوادوالو ته وایم. او آی سی سی خو سرګیس از به دا اوریدونکو ته وایم چې آی سی سی موږ ته لوبې پلار نه شي د بشپړ غړي ټوبلرون کې هیوادونو سره یا کوم د بالټ یا د دوه جانب سیریزونو سیده خپل د کرکټ بورډ نو وری ولا او د کرکټ بورډ له سره وړنه ولا سیده سیریز موږ پلار چوالي او خو د دین ورسره د موږ غا کوم داوی سیمه موږ درلودلې سی افغانستان سره په نړۍ کې له خو له ګل سره هي سیالي تر سره کوي سی هغه دا هم نور پیوړ کیږي او آی سی سی به هم له دې سره موږ سره به مددګار وي سی موږ ته نور سیالي د بشپړ غړي ټوبلون کې وادونه سره واخ.
د خپل ټیم د جوړښت په اړه ته وایي دغه جوړښت چې تاسو لیګلې او زیمبابوي ته څومره کامیاب او تاسو په نظر کڅام چې په زینو دوه لوب کې زینی ضعیف ټکی ولیدل شو، یعنی څومره په دغه جوړښت باندې تاسو باور یاست چې راتلونکي کې به هم دغه سی جوړښت یو قوي به ووسی؟
جوړښت مبارک کې خو د جوړښت پیاوړتیا مبارک به دومره وایم چې خپل د لوبډلې جواب ورکړ چې د سیریز یو ګټه پیاوړې لوبډلې پیاوړې ترکیب او نتیجه هم ورکړه او د زوف نقطې سیمه 15 ورځې نه سیالي دی او سخت ټیم سره کول هغه خامخا په کې به تا یو یا دوه سیالي وي چې په کې به تا خپل کمزورتیا بدرنه ښکار کیږي. خو بیا هم زه امتیاز او کریډیټ ټول لوبغاړو ته د غوراوي کمیټې ته ورکوم چې ډیره ښه لوبډله تیار کړې ولا او لوبغاړو چې د خپل جی کې ښه کارکردګي وکړله.
راتلونکي لوبي مول چا سره دی او څومره دغه د وسنی روزونکو رول به مهمه وي چې د افغانستان لوبغاړي لا هم پیوړی کړی او ویل کیږي چې هغه د سټانډرد کرکټ په برخه کې به هم دوی ډیر زیات پرمختګ وکړي له دغه روزونکو سره؟ تاسو څومره باور یې ستاسو
پوره باور یې نو ډیر ښه روزونکو خو موږ ته پلاس کړه کړه خو دی چې موږ په وګد مهاله قرارداد باندې ورسره غوښتو قایل شو او د موږ ځان سره وګد مهاله لړۍ دی پر اوسه تاسو او بل خبره ده چې د دې د پیسو غوښتنه لږ ذره لوړه ده، که په هغه کې مونږ سره جوړ شو نو انشاءالله رحمان انزم الحق مونږ د اوږد وخت لپاره د اوږدې لړۍ لپاره به ځان سره وساتو. بله خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکي سیالۍ کله ملي لوبډله په 13 تاریخ باندې راځي. په 3 د نومبر شپږیزې سیالۍ شروع کیږي تر 12 د نومبر پورې. لږ نه وروسته سیده د امارات متحده عربي هیواد ته ځي، او هلته سیده درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ د عمان سره لري، او د 21 د نومبر باندې د پاپوا نیوګینی هیواد سره د انټر کانټینټل کپ د لړۍ دویمه سیالۍ لري. مونږ هغه ترسره کوو. په 23 د نومبر باندې مونږ درې شل ورځې سیالۍ د سیلا عمان او هانګ کانګ سره به ترسره کیږي، او له هغه څخه وروسته بیا زیمبابوې په ډسمبر کې مونږ کوربتوب کوو. 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ به ورسره ترسره کوو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه تفیو لاستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. وای ملي شورا د موبایل کار نه د مالیه اخیستلو فرمان رد که. د سرچاو کاوازی وای چې تر اوسه لا د مخابرات وزارت هغه سیستم نه لري چې دغه د مالیه ګرځولو پروسه کنټرول کی او شفافیت رامنځته کی. شفافیت خنوم دی خو چې وجود نه لري دای د تشویش خبره ده. د خبرونې په پیل کې مو د پودرو او پودریانو له مسول سره مرکه درته کړې ده.
د پودرو او پودریانو د چارو مسول صاحب، که دار ته وایي چې تر اوسه مو کوم فعالیتونه ترسره کړي نو خوشاله به شو.
لومړی تا او ټولو اورېدونکو ته سلام وایم، او هیله لرم چې یوه ورځ پوډر او پوډري، تریاک او تریاکي، چرس او چرسي داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی. د خپلو فعالیتونو فاکله که ووایم نو ډیر وخت به ونیسي. یو مهم فعالیت مو دا دی چې پوډریان مو د پولیسو خته له پله له لاندې څخه راوویستل، او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
دا کار مو د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې یو خو پوډریان زموږ د وطن سرمایه ده، او دغه سرمایه له لاسه ورکول لویه اشتباه ده. نو د همدې مقصد لپاره مو هغوی له پله له لاندې راوویستل چې کومه ورځ سیلاوی ونیسي.
او په ګلدانونو کې مو د څه لپاره پرېښودل؟
د دې لپاره چې له پوډرو څښولو نه خوند واخلي. کله چې نشه شي او د ګلونو په منځ کې ناست یا پروت وي، نو د نشې خوند یو په دوه برابره شي. دعا به راته وکړي.
مسؤول صاحب، په دې کار سره د نورو ځوانانو د اخته کېدو خطر دی، ځکه کله چې دوی پوډر څکوي نو په سلګونه ځوانان سایل کوي چې دغه کار ښه نه دی او د ځوانانو د اخته کېدو لامل کېدی شي.
زه بیا د تا د دې نظر او خبرې مطلق مخالف یم.
ولی؟
ځکه چې روغ ځوانان دغه پوډریان ویني نو عبرت اخلي او له پوډرو ځان لرې ساتي، ځکه پوډریان په ډېر بد حالت کې وي او هر څوک چې وویني کرکه ترې کوي.
او که یو ځل ځوانان د پوډرو د خوند او نشې شوق وکړي نو بیا؟
بیا نو ځوانان په شوکارې چې څه کوي، ځکه اوس خو آزاد بازار دی، سړی پکې څه نشي ویلی.
د شاوخوا اوسېدونکي شکایت کوي چې پوډریان د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي. په دې کې څه وایاست؟
د غلا کولو خبره یې له موږ سره اړه نه لري. په دې هکله باید پولیس اقدامات وکړي. د موږ کار دا دی چې پوډریانو ته د ښه محیط برابرولو چارې ترسره کړو.
او ښه محیط مو همدغه د میرویس میدان د پله ګلدانونه ورته وټاکل.
ته سړی چې چېرته مو بولي وای؟
یوې ګوښې ته به مو بولي وو. له ښاره لرې به مو یو ځای ورته ټاکلی وو چې لا اقل خو چا لیدلی نه.
له ښاره لرې هلته به یې پوډر بیا له کومه کول، په داسې حال کې چې له پوډرو پرته ژوند نشي کولی. آخر انسانان خودي که نه دي.
دلته یې له کومه کوي؟
پیریان یې ورته رارسوي.
نو ولې یې مخه نه نیسئ؟
د پیریانو مخه نیول کېږي. که چا نیولی شوی دا 14 کاله به یې نیولی وای.
نو ته وایې چې دغه د پوډرو قاچاق پیریان کوي؟
نو ته څه وایې چې څوک یې کوي؟ چې پیریانو نه کولی نو تر اوسه خو به یو قاچاقبر معلوم شوی وی چې پلانی د پلانی زوی دی. پسته وزارت ورته جوړ دی، په میلیاردونو ډالر یې پرې ولګول، خو تر اوسه نه قاچاقبر معلوم شو او نه هم قاچاق بند شول. معلوم ده چې پیریان دي.
نو قص نه لرئ چې دا په خروارونو پوډاریان د کوټې سنګي د پله له ګلدانونو څخه لرې کړئ؟
تر اوسه خو په دې هکله هېڅ هم څه نه دي ویلي، نه جمهوري ریاست او نه اجرایه ریاست، نه یې محترمو معاونانو، نه د حکومت په چارو کې د ښې حکومتدارۍ ادارې، نه د قاچاق او قاچاقبرانو مسؤلینو، او نه هم د ښاروانۍ پیسو خورو. د پیریانو کاروبار دی، ټول ترې ډارېږي.
ځینې خلک د راز ساتلو صفت لري او ځینې بیا ترې خدای خلاص کړي دي، خو ځینې مطلبي کسان له همدغو راز ویونکو څخه هم ګټه اخلي. لکه داسې
و سړی کرار تی اوږدې پښې غځولي او ناستې، خو ولاړ څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېرو قرضونو له کوره نسې وتلی.
ښځې ولې مې په زخمونو مالګې دوړوي؟ کم پسې وګرځېدم،
کارونه داسې ورک شول
لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت یې وهلی دی؟
سر له سبا نه آوازه اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی یم او د وزارت وعده یې را سره وکړه، خو زه په وزارت ورسره وران یم. هغه وایي چې د فواید عامې وزیر دې کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې که.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی او که هسې خلک په ځان پورې خندوي؟
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي.
خوښه دې نو.
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم، انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مخه کېږه، مخه کېږه. وعلیکم سلام، بارانه څنګه یې؟ او شکر دی، د تا بچیان ښه دي؟ خیر یوسې، خیر یوسې. کار؟ تر اوسه خو بېکاره یم، خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی. بس مه پسې ګرځه، یو غټ کار دی.
چه معلوم شو خبروم دی؟
ویریگم چه چوک خبر نشی. پا تا خو باور لرم، خو بیام نو. نو چه چا تا نوائی، زی وازی تا تا بیو وایم. سمه دا، برون جمهور رئیس ور وقته هم دا کار لپار زور ورا.
او نو بیای دیر خرا ویرا سر وکڑا.
اوی ویل چه زی نوم خبر چه بیکاری.
او
بیا یې وویل چې د فایده می وزارت ته مې تعین کړی. ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي، نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
او
بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو، نو د فایده می وزارت خو به خامخا کوي.
او
نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم.
او
زام ایرانیم، خدای د خیر کی، ډیره غټه دنده ده. سمه ده، سمه ده، د خدای پامان، د خدای پامان.
باران څه وویل؟
خپې ونه لګېده. هلو، وعلیکم سلام. خه خه، وبخه چې ومې نه پیژندې. لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وایې؟ څه وایم نو؟
حتمان، حتمان.
ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې. مننه.
پیسې؟
نه نه، مننه، مننه. که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم.
پوهېږم چې قرض نه دي.
هیله کوم، هیله کوم. په سترګو
ښه،
په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې. خا خا، دلاور خانه ته یې؟
خیر یوسې، د تا څال دی؟
دا څه وایي؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی را باندې.
نه نه، ایله کوم.
ولې به یې رابخي؟ حق دې دی.
پام چې دا کار ونه کې، سند در سره وساته،
ګوره چې راوی نه لېږي.
ایله کوم، وزیر ما راته وایه.
چې هسې دروغ درته ویلي چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي. والی نه، هر ډول مرسته به درسره وکم، ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده. همدا اوس یم قرضدار یم، سند مه رالېږه، درسره وی ساته. یاره ته خو ډېر زورور سړی. خیر یوسی، هیله کوم د خدای په امان.
څه وایي؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لېږم چې هماغلته د تا مخې ته یڅیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
جواب ورکړه.
بلې، وعلیکم سلام. نه، ومې نه پېژندې. څوک؟ سوداګر یې؟ د څه شي؟ د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو. شکر دی، ته څنګه یې؟ د خدای فضل دی، لا نه یم وزیر شوی. مبارکي مه راکوه، باور وکه که ټوکې در سره کوم. څه شی؟ د خپل بانکي حساب شمیره در ولېږم. د څه لپاره؟ نه نه، هیله کوم ځان مه پازابوئ، هر څه لرم. مننه. پوهېږم چې دوستان خوشحالېږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا. هسې چا ټوکې در سره کړې دي. ښه، په سترګو. د خدای په امان.
ده څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولېږه، چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم، چې ځان ته دې د ریشي او نور شیان پرې واخلي.
ور وې لېږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاق بس سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا اپ دکھن پورشا، ساد وجو دور نا اپ دکھن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دور نا اپ دکھن پورشا، ساد وجو دور نا اپ دکھن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا، گل گٹے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا وجو دور نا اب دکھن پورشا، ستا وجو دور نا اب دکھن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل،
درد او مینې د وفارن غنا توی په بارودو کې شل هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن ستاد وجود ورونه ستاپ دښمن پورشا ستاد وجود ورونه ستاپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن نو مینو چغنی اورای کنا احمد شاہ خوشحال خان زمنو